بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکی او ویرونکی پیغمبران را ولیګل او له هغوی سره یې په حق آسمانی کتابونه را واستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی وو او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه، ګرانو دوستانو، له تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین او زمانو ملګري د نن یوې ګنټې مازیګر نه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن دوشنبه یا د ګل ورځ د 1399 هجري مریز کال د سلواغې د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1422 هجري قمري کال د رجب یا ازبرګ د میاشتې له درېیمې او د 2000 میلادي کال د فروری له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک سلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به اژانس ته د ایران خط د لیک کېدو یا محرمانه اطلاعاتو ته د ناجایزې لاسرسی په اړه د ایران شپږ اندېښنې تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د حضرت امام علي نقي علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د پاکستان له تکړه دینی عالم شهدا حسین سره مرکه سره واورو. له دې وروسته به نننۍ ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو، او په آخر کې به ستاسو ګلونو دوستانو په خطونو، ایمیلونو، میسیجونو، غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زموږ دا د یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونه ختمه شي. هیله ده چې ستاسو د پام استفادې وړ وګرځي. دا وخت په تهران کې د مازیګر سلور بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. سر کې هم د مهمو خبرونو سلټی کې د ایران حکومت برجامي شمنو ته د دریو اروپایي هیوادونو رستنې دو په ضرورت تاکید وکړ. جنرال صفوي ویل امریکې د نړیوال ابر قدرت په جوړېدو کې ماتې خوړلې ده. د ایران سر کونسل د پاکستان اے ڈی فاؤنډیشن د خدمتونو قدر ونه وکړه. د حکمتیار د جنگ غوښتونکو سرګندونو په اړه افغان حکومت خبرداري ورکړ، او په افغانستان کې جنگ جګړو دوام بیا مرگ جوبلے رامستکڑی دی. گرانو دوستانو، لکه چې پوهیږئ نن د ایران په اسلامي جمهوریت کې نن او په ځینو هیوادونو کې سبا د رجب یا ازبرګ د میاشتې درېیمه نیټه ده، چې په اسلامي تاریخ کې دا د امامت د اسمان د لسم ځلاند ستوري حضرت امام علي نقي عليه السلام د شهادت له کلیزې سره سمون خوري، چې په دې موقع د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو قدرمنو دوستانو او د اهل بیتو مینوالو ته تسلیت او تعزیت وړاندې کوو. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران حکومت برجامي شمنو ته د دریو اروپایي هیوادونو استنیدو په ضرورت تاکید وکړ. د ایران د خارجه وزارت ویاند ویل درې اروپایي هیوادونه په کار دی خپل برجامي شمنو ته راستانه شي. د ایران د خارجه وزارت ویاند سید خطیب زاده نن د خبریالانو په ټول کې په ایران کې د اوسپنیز یورانیمو د تولید د ممنوعیت په اړه د جرمني، برتانیې او فرانسې دریو اروپایي هیوادونو د ادعا په باره کې وویل، برجامي شمنو ته راستنېدل د دریو اروپایي هیوادونو لپاره زیاته ساده لار ده، او که اروپایان خپلو ژمنو ته راستانه شي ایران به هم خپلو ژمنو ته راستون شي. خطیب زاده زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت تل په تحقیق او پراختیا کې د ریئکټرونو په پرمختللي سوانګ بحث ته پاملرنه کړې ده، خو د برجام ایټمي موافقې په خاطر یې ورباندې سترګې پټې کړې. د ایران د خارجه وزارت ویان د فروری تر 28 پورې د الحاقي پروتوکول د رضاکارانه اجرا او درولو په باره کې د ایران د اسلامي شورا د جرګې مصوبې ته په اشاره سره وویل، که تر ټاکل شوی وخت پورې مقابل لوري خپل ژمنې ونه مني نو ایران په قطعي توګه د الحاقي پروتوکول اجرا ودروي. هغه همدارنګ تاکید وکړ دغه ټول اقدامات په سادهګۍ سره ستنېدونکي دي په دې شرط چې مقابل لوري خپلو ژمنو ته راوګرځي. خطیبزاده د ایران د توغندۍ پروګرام له پراختیا څخه د مخنیوي او برجام ته د دغې مسلې د نسبت ورکولو لپاره رسمي نمانه د ادعا په باره کې وویل، ایران د خپل ملي امنیت په باره کې له چا سره روغه جوړه نه کوي او توغندۍ هم د ایران له ملي امنیت سره اړوند دي. د ایران د خارجه وزارت ویان د ایران او امریکې ترمنځ د میزګړیتوب لپاره د هیوادونو چمتووالی من جمله په دې لړ کې د قطري چارواکو د څرګندونو په اړه ویل، د ایران اسلامي جمهوریت د ټولو لمرستو هرکلی کوي، خو افسوس دلته دی چې د امریکې اوسنۍ حکومت د ایران په خلاف د تیر حکومت په خلاف ورزه او بدمعاشۍ کې شریک شوی دی او دا رغند چلن نه دی. خطیب زاده تاکید وکړ چې که امریکا اصولي سیاست یعنی سو اړخیز پالنې ته د ستنېدو او د تیر حکومت د غلطې لارې د اصلاح پالیسي اختیار کړي، ایران به هم د امریکې د سیاستونو اصلاح ته مناسب ځواب ورکړي. د ایران د ټولو قواو د موظم قومندان مرستیال او صلاحکار وویل، امریکې د نړۍ د ابر قدرت یا د امریکایي خپل سری قدرت په جوړېدو کې ماتې وخوړلې ده. جنرل سید یحییٰ صفوي نن تهران کې په یویشتمه پیړۍ کې د ایشیا په جنوب لویدیځ کې جیو سټراټیجیک او جیو پلیټیک بدلونونه نومې سیمینار کې وویل، امریکې د نړۍ د اقتصادي برتری پوځي توانمنۍ او د سیاسي مشرۍ او مدیریت لپاره د نړۍ د ابر قدرت یا د امریکایي خپل سری قوت په جوړېدو کې حتی په ایډیالوجیکو او کلتوري مسایلو کې ماتې خوړلې ده. هغه د امریکې د قوت د زوال بهرنیو وجوهاتو ته په اشاره سره زیاته کړه، د افغانستان او عراق دوه مظلومو مسلمانو هیوادونو باندې پوځي لښکرکشي او قبضه او له دغو حالاتو څخه د امریکې د سیالو یعنی د پوځي قوت د زیاتولو لپاره د روسیې او په اقتصادي اړخ کې د چین استفاده د امریکې د قوت د زوال ځینې نور وجوهات دي. د ټولو قوو د موظم قومندان مرستیال او صلاحکار د دې په بیانولو سره چې اوسنۍ نړۍ د بدلونونو او د اقتدار د ځای پر ځای کېدو په لور او له لویدیځې نیمې کورې څخه ختیځې ته حرکت کوي واضح کړه، په نړیوالو اقتصادو کې به قوت ایشیا ته راستون شي او د چین، هند او روسیې ستر هیوادونه به د شانګای د معاهدې په قالب کې هم له اقتصادي، امنیتي او پوځي نظره د نیټو په مقابل کې قدرت او قوت پیدا کړي. خبرونه ریډیو تهران اوري. د ایران سر کونسل د پاکستان اے ڈی فاؤنڈیشن د خدمتونو قدر ونه وکړه. په کراچۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت سر کونسل د پاکستان د اے ڈی خیراتی فاؤنڈیشن په کتنه کې د دغه مؤسسې د بشر دوستانه خدماتو په تیر بیا د کورونا په خپرېدو کې د ایران له خلکو سره د مرستو د رسولو قدر ونه وکړه. د ایرنا د رپورټ له مخې احمد محمدی په کراچۍ ښار کې د اے ڈی خیراتی ادارې په مرکزی دفتر کې په حاضرېدو سره د دغه فاؤنڈیشن له مدیر فیصل اے ڈی سره کتنه او له فعالیت لنزدې څخه آشنا شو. هغه په دې کتنه کې د اے ڈی فاؤنڈیشن د بانیانو، کارکوونکو او خدمتګارانو ترمنځ شتون باندې د خوشاله په څرګندولو سره خلکو ته په تیره بیا د دغه هیواد کمزوري طبقې ته د خدماتو د رسولو لپاره د هغوی د کوشش او مهنت قدر ونه وکړه. د دغه کتنې په اخر کې د ایران سر کونسل فیصل اے ڈی ته د ایرانی لاسي صنایعو په ډالۍ کولو، د کورونا په وختونو کې د ایران له خلکو سره د هغوی د مرستو مننه وکړه او ورته بلنه وکړه چې ایران ته په سفر سره زموږ په هیواد کې له داسې خیراتي ادارو سره آشنا شي. د پاکستان اے ڈی فاؤنڈیشن د تیر کال د کب د میاشتې په وروستیو وختونو کې په ایران کې له کورونا وایرس سره د مقابلې لپاره $200,000 په کراچۍ کې د ایران سر کونسل ته حواله کړل. افغان حکومت د دغه هیواد د حزب اسلامي د مشر د جنگ غوښتونکو او بیوقوفانه سرګندونو په اړه خبرداري ورکړ. د شفقنا خبری اژان د رپورټ لمخې د افغانستان د ولسمشر ډومبی مرستیال نن ویل، ګلبدین حکمتیار په 1300 لسیزو کې یوازې په دغه هیواد کې د کودتا، سازشونو او د سیسو په فکر کې وو او د اوله بے ثباتۍ، ناقراره او نامنه نه بغیر یې سډالې نه دراوړي. امر الله صالح د حکمتیار دغه سرګندونی خندونکې خیالي داستان او توهم بللې او زیاته کړې ده، افغان حکومت د هر هغې ډلې په وړاندې چې غواړي د افغانستان امنیت په خطر کې واچوي مقاومت کوي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر پرون افغان حکومت ته دړکه ورکړې وه چې که د دغه ګوند بندیان یې بیل سکید و شرط لبندخانو سخ آزاد نکرل نو ارگ با محاصره کړي او لاشرف غنی نه به حکومت اتروڑی. هغه دیگاه اکڑا چه اوس هم د حزب اسلامی دیرش زر بندیان د افغانستان په مختلف و بندخانو کې پراته دي. د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر هم لدې مخک حکمتیار لټولن سره خیانت کوونکې بللې او ویلي وو چې افغان ولس په کار دی د هغه د دسیسو په وړاندې ټینګودریږي او شنډې کړي. لدې مخک ګلبدین حکمتیار اسلام آباد ته په سفر کې پاکستان خپل دویم وطن وباله او د اشرف غنی د حکومت د نسکورولو غوښتنه کړی وه چې د افغانستان د ټولنې قهر او کرکه راوپاروله. د اشرف غنی حکومت په ځلونو ویلي دي چې حکمتیار په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ننګرهار چارواکو په دغه ولایت کې د طالبانو د یوې سلور کسیزې ترهګرې ډلې د نیولو خبر ورکړی دی چې په دې اړه له جلال آباد زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو یو مهمه څلور کسیزه تروریستي ډله ونیول شوه. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د دې ولایت د ملي امنیت ادارې له رئیس فضل هادي ملکزي سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل د ملي امنیت ادارې کارکوونکي پر دې بریالي شول چې په یو ځانګړي اقدام کې د جلال آباد ښار بیسودو او سر رود ولسوالیو څخه د طالبانو اړوند د قاري هجران په مشرۍ یو مهمه څلور کسیزه تروریستي ډله ونیسي. ننګرهار والی وویل د یادې ډلې مشر او غړو اعتراف کړی چې په تیر لنډ وخت کې د جلال آباد ښار په څو ناحیو کې د ترلاسو پورې امنیتي ځواکونه او مهم حکومتي چارواکي په هدفي وژنو کې وژلي او د غرازي د امنیتي ځواکونو په څو موټرو کې مقناطیسي مینونه ځای په ځای کړي دي. ننګرهار والی ول د دغه کسانو په نیول کېدو سره به په ښار کې د هدفي وژنو او نورو تروریستي پیښو کچه راټیټه شي. ضیاءالحق امرخیل دغه رازو ول د ملي امنیت ادارې دوه تنه وسلوال طالبان هم نیولي دي. په دې خبرې ناسته کې نیول شوي کسان هم رسنیو ته وښودل شول چې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د جلال آباد په ښار کې د هدفي وژنو او مقناطیسي مینونو چاودنې پیښې خورا زیاتې شوې چې د جلال آباد ښاریانو د اندېښنې وړ ګرځېدلې دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
او هم دې سره زموږ د خبرونې دا برخه ختمه شوه.
سیاسی تبصرہ.
آژانس تا د ایران خط د لیک کېدو یا محرمانه اطلاعاتو ته د ناجائز لاسرسی په اړه د ایران شپږ اندېښنې. دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. په تیرو دوو لسیزو کې لیک کېدنه یا محرمانه اطلاعاتو ته د ایټمي انرژي د نړیوال اجانس ناجائز لاسرسی د اجانس او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ په تعلقاتو کې په بنیادي خنډ بدله شوې ده. په ویانا کې په نړیوال اجانس کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر او د ایټمي انرژي په نړیوال اجانس کې استازی کاظم غریب آبادی بیگا د ایټمي انرژي نړیوال اجانس ته په دې لړکی د یو خط د لیږلو خبر ورکړ. په دغه خط کې د محرمانه اطلاعاتو د حفاظت لپاره د اجانس د حقوقي ذمہواریو په یادولو سره په شپږو ډګرونو کې د ایران اندېښنې بیان شوې دي. د عمومي مدیر په رپورټونو کې د غیر ضروري تفصیلي او جزئي اطلاعاتو درجول د اجانس د داخلي ویب سایټ للارې د عمومي مدیر د رپورټونو د خپرولو او تقسیمولو طریقه د حکامو د شورا له فیصلو ورسته او د ایران د رضایت په نظر کې لرلو نه بغیر د اجانس د عمومي مدیر د رپورټونو ته عام لاسرسی د برجام ایټمي موافقه لسارنې او رښتینولۍ ازماینې سره د اړوندو رپورټونو په اړه د اجانس د دارالانشا لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د اطلاع رسونې نامناسب راویش د محرمانه والی د اصل له نظره د امنیت د شورا لخوا له داسې اطلاعاتو سره د سلوک څرنګوالی او د اجانس په پخوانیو کارکوونکو باندې د ضروري څارنې نشتوالی په دې لړ کې د ایران له اصلي اندېښنو څخه دي چې په دغه خط کې ورته اشاره شوې ده. د اجانس د اساسنامې په اوومه ماده، له اجانس سره د ایران سارون کې سیستم د موافقه لیک په پنځمه ماده او د الحاقي پروتوکول په پنځلسمه ماده کې تاکید شوی دی چې تجارتي او صنعتي رازونه او نور یو لړ محرمانه اطلاعات چې اجانس ته اطلاع ورکړي کیږي پکار دی د اطلاعاتو افشا کېدو په وړاندې یې ساتنه وشي. د ایران اسلامی جمهوریت لدې مخکې هم په 2010 کال کې د ایران د وډومبني اټمي سنځان لوج لورسته د اجانس د هغه وخت عمومي مدیر ته په یو خط کې د اجانس پر رپورټونو کې چې لسارون کې سیستم سره د اړوند فعالیتونو په ذریعه سره په لاسرسای کې راځي د خپل سنځانانو او کارپیژاندو د نمونو د خبرېدو په باره کې خپل پریکنده احتجاج اعلان کړ. له سیاسي د بونو هغو شواهدو څخه چې خودنه کوي د اجانس د غړو محرمانه اطلاعات بهر ته لیکيږي او د سهونس رژیم او جاسوسي او استخباراتي ادارو په اختیار کې راځي، د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس تاثیر قبلونه په دې باره کې یو لړ پښتنه او شکونه مطرح کړي دي. البته د ایران اسلامي جمهوریت په دې زمينه کې یو لړ سريزي په نظر کې لرلې دي. په همدې لړ کې د پارلمان استاد او هغو شکونو ته په پام سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو د انتقالولو په اړه د ایټمی انرژي نړیوال اجانس تفتیش کوونکو په باره کې لري، په تفتیش کې د محدودیتونو بحث په ایجنډا کې راوستو. د بندیزونو د ختمولو لپاره د ستراتیژیک اقدام د طرحې تصویبېدل په دې زمينه کې یو مخنیوونکی اقدام دی چې ایټمی تاسیساتو ته د جاسوسانو لننوتلو به هم مخنیوي وکړي. د ایران ایټمی سنځانانو په باره کې د اجان د محرمانه اطلاعاتو په غیر متعارف ډول نشرولو سره په تیره یو لسیزه کې د ایران د یو شمیر ایټمی سنځانانو د قتل ترمنځ تعلق د دغه موضوع او د اجان د نه تلافي کېدونکو خلاف ورزي د نتایجو اهمیت په ډاګه کوي. د تیر کال د نومبر په 20مه نیټه هم د ایران نامتو ایټمی او دفاعي سنځان محسن فخریزاده له تهران سره نږدې په یو سیمه کې په ترهګریزه حمله کې په شهادت ورسول شو. گران اوریدن کو د حضرت امام علی علیہ السلام د شهادت د تسلیت په بیا ویلو سره په دې مناسبت د پاکستان له تکړه دینی عالم مولانا شهدا حسین سره مرکه تاسو پام را ګرځو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د رجب یازبرګ د میاشتې دریمه نیټه د حضرت امام علی نقی علیہ السلام د شهادت ورځ ده. تاسو مهربانی وکړئ د دغه امام په حق له راته وایي چې هغه څوک وو او د هغه د فضیلت او د ژوند په حق له زمونږ اوریدونکو ته خپل نظر وایي. مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل طرف نه، خپل دوستانو طرف نه، ټولو ګرانو اوریدونکو ته، تاسو ته د دې ورځې مناسبت سره، د شهادت مناسبت سره تسلیت عرض کوم. دا ورځ منسوبه ده د امام علی نقی علیه السلام، چې هم امام علی نقی علیه السلام باندې مشهور دی، هم امام هدی علیه السلام باندې مشهور دی. د دې امام شهادت ورځ ده. او د امام علی نقی علیه السلام پلار بزرګوار نامه امام جواد علیه السلام و مور بزرګوار نامه سمنه مغربیه و. دا امام مدینه کې 212 هجری کې پیدا شوه و. تقریبا لاست کال زندگی مدینه کې تیر کړ، وړکتو بچپن یې غځه کې تیر کړی و. غته بعد کله متوکل ته پته ولګیده چې د اهل بیت علیهم السلام بودا یو ستاره دنیا ته راغلی دی، نو د دې سبب و چې دا څه مشکلات ورته پیداونه کې دیو جنې مجبور کو دغه عسکر ته احضار کړ عراق. نو غځه کې بیا د غزر نظر به زندگی کوله، ډیرو مصیبات او مشکلاتو کې، کله زندان کې، کله آزاد، کله زندان کې، تعداد مشکلاتو کې گرفتار کړه. تر شکر سره رابطه ونه کی د اهل بیت منون کی ورنه کټولو، دا د ریدو خپل حکومت پر خپل بچی د پر ډیر سخت ډار ورته، نو هغه د کې زیر نظری ستلو. تقریبا امام علی السلام ټول امامت کوم ژوندګی دغه درې دش ژوندګی کړی دی، او ټول ژوندګی یو څلوخت ځنو ریاست مطابق بل څلوخت کال ژوندګی کړی دی امام علی السلام. او شهادت هم لګت څنګه مو تور امامان دی، یا تور سره شهید شوی دی، یا زهر سره شهید شوی دی. مودا امام هم امام علی نقی علیه السلام یا امام حدی علیہ السلام دا هم د غزمن خلیفہ زهر سره شهید ک او په خپل کور کې سمیرا کې غزه کې دفن ک. اصل د خو یو شنسنمی معرفي و د امام علی السلام اصل مود پر تشه په کور کې د امام علی السلام د ژوندۍ نه درس خو ځان د پاره هغه ټولنه بهترینه خبره ده د امام علی السلام کوم حدیث شریف دی. غزه خپل ګرانو اوردونکو ته خدمت ګرځ کوم ته امام علیه السلام یی د دنیا په باره کې د دنیا سوق ربح فیها قوم. د دنیا یو دست بازار دی د کې ځنې قومونه پیدا اوچتوي او خسر اخرون او ځنې قومونه د دې څخه غور کې نقصان کوي. یعنی د دنیا د څه دی لکه د دې کې انسان ته شوه کوي هغه اخرت کې بیا غربي دین علاوه د امام زندگی کله مکسو بهترین شان کوم متفات شوی دی په کار دی مور باندې عمل وکو غا زیارت جامع کبیره دی اتره کې د اهل بیت رحم السلام اغا شان خې دې طریقې سره ته اخیری د جامع کبیره ولا اخیری جملات کې دا عرض کوي اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک ای پروردگار کچره تا ته دی اهل بیتونه او محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نه نږدې بل څوک شفیع و لجعلتهم شفعای نو یقینا غب مخفل ځان لپاره شفیع ګرځولی وو. اندیشانه د هر یو هغه شی ته د خداوند متعال اطاعت کې تمه میګی د اهل بیت رسول الله اطاعت کې تمه میګی د زیارت جامع کبیره ولا څو جملات دي. نو اصل کې مود پر په کار د امام علیه السلام کوم یو ویت د شهادت مناسبات په کار د کم از کم په بر کې لګا مطالعه وکړو خپل نو خبر ګورنه او بیا کوم مفید شوی مو د پر خصوصا اخلاقی له سره کوم د پر مهمه خبره ده د مو معرفت زته ول د پر کوم مهمه خبره ده کوم اهل بیت مسر سره کوم هغه تړون د په کار د مو زیات مضبوط کو ور سره دی وجنیت من اطاعکم فقد اطاع الله. چاته د تاسو اطاعت وکړه اهل بیت چا اطاعت وکړه خود خدای متعال اطاعت وکړه فمن اطاعکم فقد اطاع الله او چاته د تاسو نه فرمانی وکړله غو د پروردگار نه نه فرمانی وکړله. پس ټول مینا محبت د اهل بیت او مینه محبت سره تړلې دي کشر اهل بیت سره د مونوي پروردگار عالم سره هم د مومنه تمامي دي کشر اهل بیت نه فرمانی مو وکړله د پروردگار عالم نه فرمانی مو کو نو دا ټول اهل بیت د پاره یعنی اول مو نه واخله اخر مو پر واخله دا ټول دو زره برابر دو مقصد کې کوم مقصد دغه فقط اطاعت پروردگار دی توحید دی د کی ټول شریک دی د کی څه سره دوه اختلاف نه لري پس مو په دوه مود پر ام پکار ته خپل ځنونه کچر د اهل بیت موته ګړو کچر د اهل بیت منون کې ګړو دغه خیر غلیار باندې روان شو صراط مستقیم باندې روان شو او خپل ځنونه د طریق سره محفوظ کو د خدای متعال ته قدم په قدم په کار دي نږدې شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولانا صاحب ډیر ډیر مننه.
ورځپاڼو ته کتنه د تهران د پښتو خبرونه خو کومې نوالو د خبرونه په دې شبو کې هم سیمه سره د خپل ګران ملګری
ایلیا دورانی
سره تاسو خدمت حاضر شوه چې د نن ورځې موضوعات تاسو خدمت وړاندې کړي. په پیل کې هم د تهران او ورپسې هم کوم وختونو د کابل چاپ ځینی ورځپاڼې به در سره شریکې کړو. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
محترم اوریدونکو د تهران درست ورځپاڼو نن په خپل لومړی مخ د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الی وسلم د پاک مسیح او د امامت د اسمان د لسم ځلاند ستوري امام علی نقی هادی علیه السلام د شهادت د کلیزه په مناسبت د امامین عسکریین علیه السلام د پاک حرم په زلو پورې عکسونه راخستي او درستو انسانانو ته په دې اړه تسلیت ویلې چې تهران ریډیو هم په دې اړه تاسو ته تسلیت وای. په سر کې کیهان ورځپاڼه راخلو چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلی دی، د نایجیریا د مسیحیانو یو مشهور پادری سټور جان جوزف، د دغه هیواد ستر دینی او مبارز عالم شیخ ابراهیم زکزکی، او د هغه په میرمن د نایجیریا د حکومت او پوز لخوا د ظلمونو د ختمولو او دغه راز د دوی د خوشی کېدا لپاره د حل او زلو په اړه د دغه هیواد له ولسه په غوښتنې سره ویلي، په شیخ زکزکی او د هغه په میرمن یې ظلم د درست بشریت په خلاف ظلم او کړاو دی. ورسپانه بیا زیاتوي چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح د هرات د ګمرکاتو په مرکز کې د ستر اور په پیزوانی کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مرستو په خاطر د ایران د حکومت قدرونه او ستاینه کړې او ویلي دي د اسلامي ایران ملت او حکومت په درستو کړاوونو او پیچلتیاو کې د افغانستان د حکومت او ولس په حق کې ډېرې زیاتې مرستې او ملګرتیاوي کړي چې هیڅکله هم د هېرېدو نه دي. د بحرین انقلابی ولس د فروری د 14مې د انقلاب د 14مې کلیزې په مناسبت په درس بحرین کې په مظاهرو او اعتراضونو سره له الخلیفه رجیم یو ځل بیا خپل کرکه ننداری ته وړاندې کړی او هوډ یې کړی چې د خپلو حق حقوقو د لاسته راوړلو او د اصلاحاتو تر اجرا پورې خپلو اعتراضونو او مظاهرو ته دوام ورکړي. د پاکستان او افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو ډلې د مشر ملا هیبت الله ورسره د یو شمېر طالب مشرانو په بم چاودنه کې د وژل کېدو خبر ورکړی، خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبر په کلکه رد کړی او ویلی دی چې ملا هیبت الله کله چې په پاکستان کې موجود نه دی نو څرنګه په دغه هیواد کې په بمی چاودنه کې وژل کېدی شي. د سوریې په الحسکا او دیر الزور ولایتونو کې د دغه هیواد پوز او مقاومتي چورلیز مبارزانو له تکفیری ترهګرو یو شمیر سیمې پاکې کړي او د دوی په سترو وسلو سنبال یو شمیر ګاډي او تجهیزات یې تباه کړي دي.
خوږو دوستانو، دا هم د تهران چاپ رسالت ورځپاڼه ده چې نن یې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلی دي، د افغانستان د چارو یو کارپوه او تکړه شناندي او لیکوال سید وحید ظهور حسینی د ایران او افغانستان له پولیس سره نږدې د تیرې شنبې ورځې د بوګنونکي اور او چاودنې په باب ویلي دي. دا یوه ستره دسیسه ښکاري او په دغه شان دسیسو کرګړنو اقداماتو سره چې ډېری ورانکار اقدام ګڼي، ځینې لوري په تیره بیا امریکایي استعمار غواړي د افغانستان او ایران نږدې او ورورګلویزي اړیکې خراب کړي او د افغانستان د حکومت او ولس په زړونو کې د ایران حیثیت او مقام دغه کړي او دغه نږدې اړیکې او ورورولي خراب کړي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلي د ایران د اسلامي شورا د بهرنی سیاست او ملي امنیت کمیشن یو مسؤول مقام مهدي سعادتی د ایران د سولیز اټمي پروګرام او په جامع نړیوالې اټمي موافقې کې د دغه نړیوالې اټمي موافقې د مادو په اساس د خپل ژمنتیاو د کمولو په بهیر کې د اروپایي لوري یا هم هغه ټرایکا او امریکا کارړنګونکو اقداماتو او کرغړنو څرګندونو په جواب کې ویلي دي، اروپا او امریکا د په خود کې شي او د څرګندونو او دړکو او ګواښونو په ځای دي له عقل او منطقه کار واخلي او خپل ژمنتیاو نړیوالو اصولو په اساس دي د نړیوال امنیت او ثبات په خاطر ګامونه پورته کړي. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ډلې ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک ده او دغه راز په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو د فلیدا څو میاشتې تیریږي او په جنگ ځپلي افغانستان کې نه یوازې ورسره تاوتریخوالی او ترهګري کمی شوې نه دي بلکې لا پسې زیاتې شوې هم دي. په تیر شوه ورځ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ملي اردو وسلوالو طالبانو ترمنځ په اخوډب کې کابو 190 کسان وژل شوي او په لسګونو نور هم ټپیان شوي دي. د پاکستان د مشرانو جرګې د یو شمیر څوکیو لپاره د کاندیدانو د نامو د لیکلو لپاره نن یعنی د فروری 15مه نیټه وروستۍ ورځ ده او په دغه هیواد کې حکومتي لوري او د اپوزیشن ګوندونو هڅه کړې په مشرانو جرګې کې د خپل استادو د ټاکلو لپاره غوره او وړ کاندیدان معرفي کړي. د عراق په لمبار ولایت کې د الحش و شابي ولسی مبارز ځواک او فوج په یو لړ ګډو عملیاتو کې د داعشي تکفیریانو په لسګونو جنایتکارو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده.
دا هم د تهران جوان رسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلی دي، په ویانا کې په دیران نړیوالو ارګانونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي کاظم غریب آبادی په خپل ټولنیز پیغام کې ویلي دي د مدرکونو د پټ ساتل کې دا په باب یې د ایران د اسلامي جمهوریت په اندېښنو د اټمي انرژي د نړیوال اجانس مشر خبر کړی دی. د یمن د لوړې سیاسي شورا یو لوړ پوړی مسؤل محمد علي حوسی د آل سعود رژیم په وړاندې د مقاومت د ستراتیژۍ په باب په یو لړ سرګندونو کې ویلي، موږ تیار یو چې که په یمن بمباری او حمله بند شي په بدل کې د مقابل لوري په پوځي تاسیساتو او هوایي ډګرونو حمله ودروي. نو که د ریاض چارواکي غواړي پرې حمله ونه شي نو د یمن د مظلوم ولس په ضد د حملې بندې کړي، که غواړي توغندي ونه خوري نو توغندي دې نه واروي.
خوږو دوستانو، اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستي او له تاسو سره هم شریکو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ مصیر ورځپاڼې د حزب اسلامي حکمتیار ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونې راخستي چې ویلي دي که حکومت له دوی سره شوي هوکړې عملي نه کړي نو ارګ به محاصره کړي. وړاندې لیکوال پر حکومت هم نیوکه کړې چې تر اوسه یې باید دغه ژمنې عملي کړي وای. لیکوال بیا ټینګار کوي که حکومت له حزب اسلامي سره هوکړه نه عملي کوي نو طالبان به هم پرې باور ونه کړي او زړه به خنه کړي چې له حکومت سره هوکړه وکړي. د سرمکله لیکونکي په وینا له حزب اسلامي سره د هوکړې مکلفیت د حکومت دنده ده او باید عملي کړي. د بندیانو خوشي کول، په ملکی ادارو کې د حزب اسلامي د غړو جذبول، د کډوالو راستنول او ځینې نور هغه مسایل دي چې د حکمتیار په وینا د حکومت له لورې نه دي عملي شوي. خو د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ د ګلبدین حکمتیار د څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي هیڅ یو کس او یا هم ډلې ته د دې حق نه ورکوي چې په زور په ار کې واکمني وکړي. دغه شان حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د پلي کولو کمیشن مسؤلانو بیا ویلي دي چې تر اوسه د افغانستان له زندانونو د حزب اسلامي 1,144 بندیان خوشي شوي دي.
عزیزانو، راګرزو هیواد دولتي ورځپاڼې ته چې لیکلي دي په افغانستان کې د طالبانو او ترهګرو ډلو لخوا د جګړې او بریدونو شدت نه یوازې د سولې لپاره هیلې مړاوي کړي بلکې په کور دننه او په نړیواله کچه یې سختې اندېښنې هم راپورته کړي دي. وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی مشر ډیوډ پیټریوس څرګندونې راخستل شوې چې ویلي دي طالبان یوازې غواړي چې امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي او د دوی بندیان له بنده خوشي شي، خو په وینا یې په اصل کې د افغانستان وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی او طالبان د سولې په برخه کې ناغېړي کوي. ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره نه بلکې د خپلو بندیانو د خوشي کولو او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره هوکړه لاسلیک کړې ده. هیواد ورځپاڼې بیا لیکلي دي دا اندېښنې پر ځای دي خو په وینا یې د دغه خطرناک حالت کابو کول هم د نړیوالو ستر مسؤلیت دی، ځکه په خبره یې ترهګري تر پخوا ډېره پیاوړې شوې او د افغانستان وضعیت نیغ په نیغه د نړۍ په وضعیت اغیزې شیندي. هشتې صبح ورځپاڼې بیا د بودجې د نه تصویب له امله رامنځته شوو ستونزو ته اشاره کړې او لیکلي دي د حکومت او پارلمان ترمنځ د بودجې په سر د رامنځته شوې کړکېج او زور ازماینو له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. وړاندې راغلي دي چې دا مهال اکثرو دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي او د ډېرو پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. د لیکوال په وینا دغه کړکېج دوام هغو دولتي کارکوونکو ته ډېر زیان اړولی چې په کمو معاشونو ورځنۍ چارې پر مخ وړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغان چارواکي باید له خپل منځي اختلافاتو تیر شي او روانو حالاتو ته په پام ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، مدواتو ته د کتنې پروګرام وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
هر کلا راشا
تهران د پښتو خبرونه خو ګمیناوالو د هر کله راشه د پروګرام ډیرو خوګو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. دا د یو ځل بیا حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
ایلیا دورانی
حاضر شوی هم ستاسو له خوا را رسیدلو لیکنو شعرونو او پیغامونو سره. په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت بیای یادونه کوو چې د حضرت امام علی نکی علیه السلام د زړه دردونکې د شهادت کلیزه هم ده، نو په دې مناسبت هم زموږ تسلیت او تعزیت ومنئ.
زه هم ګرانو دوستانو ته د سلامونو په ویلو سره هیله لرم چې خواږه اوریدونکي به روغ جوړ وي او د خپل پروګرام باوري. دوستانو یادونه کوو چې موږ په همدې یعنی د هر کله راشه په نوم واتساپ کې یو ګروپ لرو چرته چې زیاتره قدرمن اوریدونکي او دوستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظرونه، شعرونه او غږیز پیغامونه هم لموږ سره او هم له نور ملګرو سره شریکوي. د واتساپ د ګروپ شمیره هم په دوام کې اعلانوو او یادونه کوو چې په دغه ګروپ کې موږ هر اونۍ ستاسو مینوالو په مشوره یو موضوع د بحث او نظر لپاره ږدو. دا تیره اونۍ سیماب صاحب که تاسو ته یاد وي زموږ د ګروپ موضوع به په اسلام او پښتو کې د خپلوۍ پالنې اهمیت.
بالکل،
نو په دې موضوع زنو ګرانو ملګرو په ګروپ کې خبرې پریښې دي، خو هغه ته لراتلو مخکې د واتساپ دا شمیره له ځان سره ولیکې: 00909035050459.
نو ګوره دا واتساپ شمیره خو تاسو وویل، نو له دې مخکې چې خپل خوږو اوریدونکو لیکنو ته راوګرځو که خوښه دې وي یوه لنډه شان دمه به واخلو.
یو ځل بیا مو هر کلی کوو په خپل پروګرام کې او وار د وار رازو ستاسو را رسیدلو مطالبو ته.
نو درنی صاحب، لکه څنګه چې تاسو همدا راز خپل قدرمنو ملګرو ته هم یاد ده، وړم ورځ له ایران سره د افغانستان د یو مهم سرحد یعنی اسلام کلا په ګمرو کې په ولاړو ډکو ګاډو او ټینکرو باندې کې اور لګیدل.
بالکل،
ډېره غمجنه پیښه وګوره.
بیخي بالکل،
چې دغه پیښه سوداګرو ته ډېر زیات مالی تاوانونه ورسول. خدای شته چې ډېر پرې خفه شوی یو.
بالکل،
په دې اړه په ګروپ کې په تیره بیا ګران پښتونیار ارمانی اڅکزي صاحب مختلفې ویډیوګانې را لېږلې دي او ملګرو پرې هم تفسیرې کړې دي، نو ډېره د زړه راښکونکې پیښه.
بالکل، ډېره زړه دردونکې پیښه وه. همداسې ده، مونږ هم ډېر په زړه نازک او ګران ملګري محمد اکبر سلطانی صاحب بیا د نیمې شپې د دغې پیښې په غم کې یو شعر را لېږلې دی او غواړم چې یو څو بیتونه قدرمنو اوریدونکو سره شریک. سلطانی صاحب وایي چې زما د وطن ټوله هستی سوزیده، په سرو اورونو کې سړی سوزیده. البته زه نه پوهیږم چې دا هستی سوزیده او سړی سوزیده خپلو کې څه دغه لري. سړی خو سوزیدل و کنه،
خدای دې مو ټول وساتي کنه.
نو څوک مو فریاد او چیغې نه اوري، نو د ځوان پټکی د پیغلو سره اننګي سوزیده. زما دا ګل غوندې وطن یې ټول په وینو سور کړ، زما په خوار هرات کې زما بچی سوزیده. سلطانی زړه مې د کباب غوندې په سرو لمبو دی، نو ورته کتل مې زما خواری سوزیده. نو ډیره ډیره مننه کوو سلطانی صاحب، خو شعرونه خو دی واقعا چې د زړه له سوزه و خو د کافیه او د سیلابونو کې ډیر زیات
ګوره چې په شپې دول کړي دي. نه ګوره چې سلطانی صاحب د شپې 12 بجې را پاسېدل دي او غم وهل دي کنه.
بالکل،
نو د زړه یو आवाज یو ډیر.
بالکل، د زړه आवाज یو زکه ور سره ځنی بهرونه او سپې
لړندې ټیټه هسکې شوې دي کنه. نو د سلطانی صاحب ډیره مننه کوو. ګوره زمونږ ډیر خواږه ملګری ګل احمد ستانګزی صاحب هم هغه ورځ یو څه معلومات په ګروپ کې شریک کړي وو. نو بیا ورته ملګرو یادونه وکړه چې د موضوع په اساس پیغامونه او معلومات راولېږه، خو داسې ښکاري چې ستانګزی صاحب پرې خوابدی شوی دی.
نه یاره، ستانګزی صاحب خو به انشاءالله خوابدی نه وي.
انشاءالله خوابدی به نه وي،
بیا به هم په پوره مینه ګروپ ته راځي.
بالکل،
همکار صاحب د ګران حاجی صاحب بهرام ملنګ رور په شان ځنې نور ملګري هم له موضوع وتلي دي، وتلې مطالب یې ګروپ ته را لېږلې دي. نو یو ځل بیا ورته یادونه کوو چې په ګروپ کې د هرې اونۍ په موضوع خبرې وشي نو ډېر خوند به وکړي او ډېره ګټه به ترې واخلي.
بالکل همداسې ده. ښه،
نو راځم د ګران عبدالوهاب غیرت صاحب له خوا را رسیدلې لنډ بهره غزل ته چې پکې وایي:
خانه څه وایي؟
وای: نور به رټل کېږم نه، نور به شړل کېږم نه، یو ځل یې ولوله نور به غزل کېږم نه،
او ډیر وکړم کنزل کنزل نور به کنزل کیږم نه،
خدای دې نکړي
بن میکړه وشته پزان نور به وشتل کیږم نه، خلاصې تڼې خوخ یم نور به تړل کیږم نه، غواړم چې پیون شمه نور به وشتل کیږم نه، ژوند غواړم وهاب غیرت نور به وجل کیږم
نه، نور به وجل کیږم نه، نو خدای دې اسکله مړمکه او خدای دې
ومواجنه.
نو ډیر زبردست د غیرت صاحب ډیره مننه کوو، ډیر خیسته غزل وګوره. همدلته یوه دمه اخلو، کدی خوښوي نو بیا راګرځو د خپلو خوږو اوریدونکو غږیزو پیغامونو ته.
ډیره ښه ده. یو ځل بیا مو هر کلی کوو په خپل پروګرام کې، کدی خوښوي نیخ په نیغه به لکه چې تا وویل واده دې وکړه په موضوع باندې د پیر نجیب الله شاه صاحب پیغام ته بلاشو.
بالکل خوښه مې ده. ګورو چې پیر نجیب الله صاحب څه راته وایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند ورونو، واړه مې څه خبره در سره د موضوع په باره کې شریکی کوم. یوه ورځ د الله رسول جلوه تشریف یو صحابي راغی چې د الله رسوله زمونږ په څنګه او گاونډ کې یوه ښځه ده، ډیر ښه نفلونه کوي، شپه ورځ منځونه کوي او روژه هم نسی، خیراتونه هم ورکوي، خو په هغې کې یو غیب دی د الله رسول چې خپل گاونډیان رشته داران ټول ته نخپه دي. تاجدار حرم وایي دا ښځه جهنمی ده. زه وایم چې لر او بر پښتنو ورونه، په خپل گاونډ کې ښه ژوند وکړئ، د یو بل د عزت خیال وساتئ، د یو بل د ابرو خیال وساتئ، د یو بل د حاجتونو په پوره کولو په سوچ کې شئ. زه یقین وکړه دلته ما داسې خلک لیدلي چې په خپل کور کې خپل بچی ته خوشحاله نه دي، خدای به جومات کې ولاړ وي او سود به هم کوي. تاجدار حرم به په خپل کور کې اکثره وخت خپل کار کول. موږ او تاسو چې کور ته راننوځو، زنانه زمونږ پسې تنګې وي، دا پیاله باندې هم غوریږي، په بل شي هم غوریږي، غورو پیښې شروع کړی وي، دا خپل بچی و لوران هم ترې تنګې وي. کله چې مانځه ته بار وځي، دغه د دروغو مانځه ته لاړ شي جومات ته، نو هغه ښځې دعا کوي چې ښځې ښه په سهولت باندې شو. همدارنګه که په سفر باندې ځي، ښځې وایي چې خدای زر یې مه راولي، د هغې وجه دا وي چې د ده اخلاق غوره نه وي، د کې د انسانیت رنگ نوی. امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، هر هغه څوک چې داغه اخلاق د خپل خزي سره، د خپل بچو سره، د خپل رشتہ دارانو سره غوروي او دا داغه سره احسانات کوي، نو الله تعالی به د په عمر کې برکتونه واچي، د په عمر کې به ډیر برکتونه واچي، په د باندې به د رزق دروازې پرانیزي.
نو د پیر نجیب الله صاحب ډیر مننه کوو. کدی خوخوي موږ سره یو بل ملګری هم شته، خاغلی غلام جیلانی ساج صاحب.
سلامونه مینه قدرمن پیر نجیب الله شاه صاحب، خواجه میسجان او خواجه پیغامونه چې دی هغه دی گروپ ته را رسیدلې دي، بالکل په غور او په مینه سره مو واوریدل. زه به په خپل وار سره وای، ژرنده که د پلار ده هم په وار ده، نو په خپل وار سره به د موضوع په اړه باندې چې سم په ذهن کې رالو هغه به در سره شریک کړم. که څه هم موضوع ډیره خوږه او شایسته موضوع ده، هغه د چا خبره ده وایي ګوړه چې له هرې خوا سټې خوږه وي. نو دا داسې موضوع ده چې زه وایم بس خپلوي، د خپلوي خیال ساتل، د خپلوانو خیال ساتل، که هغه د اسلام له نظره ورته وګوري، که د پښتونولۍ له نظره، د پښتو له نظره ورته وګوري، دا سل په سله کې یو ښه کار ده. یعنی په دې کې یو کمپرمایز هغه د انګریزي په اصطلاح نسي کېدلی، یعنی موږ نسو کولی یو هم داسې لاره نسو پیدا کولی، یو هم داسې نقطه نسو پیدا کولی، یو هم داسې بانه نسو لټولی چې سړی دا خبره وکړي چې خپلوي چې ده دغه خیال نو زه په دې خاطر نه ساتم. د خپلوي خیال په هر وخت کې په هر ځای کې باید چې وساتل سي. کچیرې د خپلوي خیال وساتل سي، نو هغه د چا خبره د نور الله نور به وي، هم به خورما وي، هم به ثواب وي، هم به د یو مسلمان په توګه باندې یو ذمواري به زموږ پرسوي وي. بلې خوا ته له هغه سره چې ده زموږ کورونه، زموږ ټولنه چې دغه به پر مخ ولاړه سي. نن کچیرې موږ پام وکړو زموږ کورونه چې کوم خراب دي، زموږ په سیمو کې چې کوم مشکلات ستونزې دي، که څه هم د دې ډېر وجوهات کېدلی سي، ډېر ملونه کېدلی سي، لیکن یو لویه وجه دا هم ده چې دلته زموږ په ټولنو کې، زموږ په کورونو کې، زموږ په مالو کې، زموږ په کلو کې خلک چې ده د خپلوي دا څه کوي چې خیال یې وساتي، د خپلوي په خلاف راوتلي دي. یعنی دغسې یو مبارزه یې پیل کړې ده چې څرنګه وکولی سو خپلوان، نږدې خلک چې د مثال هغو ته ستونزې جوړ کړو، د هغو په ژوند د ژوند په لاره کې خنډونه ورته پیدا کړو، کچیرې هغوی کارونه کوي یا هغه ژوند په مخ بیایي، موږ څرنګه وکولی سو چې دوی له مشکلاتو سره مخامخ کړو.
بالکل. نو دا خو د پروګرام د سرتاج دی، راځئ چې د دې پیغام ته غوږ شو. نو ګور سیماب سے په موضوع باندې خو نور هم ډیر خخ پیغامونه رسیدلی دي، خو دلته د خبرولو امکان نشته
ځکه چې وخت موږ سره ډیر کم
ډیر کم یې. نو دا پیر نجیب شاه او غلام جیلانی ساج به مننه وکړو ملګرو ته، بیا هم سپارښتنه ده چې ګروپ ته راشي او هلته له دغو پیغامونو ګټه پورته کړي.
بالکل.
له دې نه علاوه ګران جمیل حسین صاحب د امام علی نقی علیه السلام د شهادت په مناسبت یو نوحه ویلې چې د خبرونې په پای کې به ورته خبره
کوو ان شاء الله. نو یو ځل بیا راځو ستاسو را رسیدلو لیکنو تھا. نو عزیز همدرد صاحب په یو ځای کې وای، څنګه زمانه ده پاک رب شوا
ډیر ها،
څنګه زمانه ده پاک رب شوا، هر یو اړی کا تری مطلب شوا، دلته مو ملا او مشر دواړه غل، دلته مو ملا او مشر دواړه غل، ګونګې په حق ویلو جب شوا، او سی د پخوانه علم ډیر کړي، او سی د پخوانه علم ډیر کړي، هسه زمانہ لګ بی ادب شوا، د کیسه ته سوچ او فکر وړم، د کیسه ته سوچ او فکر وړم، ډیر دی سر دردې می ورته تب شوا،
ډیر ښه ډیر دي سره تب شوا. نو واقعا چې همدرد صاحب ان شاء الله بیا مو هم
خدای دی خدای دی وساتی کنه، خدای دی تبینا خکینو
وساتی. ګران رازق جار صافی سے پخپلو خیسته شعرونو سره خپل مینه سرګنده کړی دا وای وای، ناره و هما د دیوال مخته، یم نزدې شوه د زوال مخته، دا دنیا دومره مسخره غنی، دا دنیا دومره مسخره غنی، لاړه ور ټوکړې د دجال مخته، او شرمنده زیم د هغو په کردار د فرخوندی او د مشال مخته، زیاتوب یه لا بولما ز جارا، زیاتوب یه لا بولما ز جارا، د وحشت ناره د بلال مخته،
د بلال مخته ډیر مننه کور مو ودان، د وحشت
ناره د بلال مخته ډیر خو
خغله رازق جار صافی صاحب، هله دا چې د اونیزو موضوعګانو په حق له هم را سره شعرونه شریک کړي
ان شاء الله.
نو ګران غنم رنگ کوچې صاحب هم یو خبر را لګلې دی، ګوره
سوای
دا څورځي ګروپ ته زکه نو راغلي چې د پاکستان په چکر وتلې وګوره، او اوس بیرته کابل ته ستون شوی دی. نو هله دا چې سفر به خطر شوی وي او خون به ترې اخیسته وي، نو نظرونو او شعرونو ته سترګې پلار یو.
بالکل. نو ملګرو د ونیزې موضوع وخت هم نن د دې ګوره پوره شو، او دراتلونکي ونې لپاره د موضوع په حق له په ګروپ کې ستاسو د نظرونو په تمه یو چې د یوې خې او ګټورې موضوع په غوړه کولو کې زموږ مرسته وکړي. د ټولو ملګرو په تیر بیا د حاجی صاحب محمد حاجی محمد صاحب، اډوکیټ نجیب الله کاکړ صاحب، قاری نصیب الله صاحب، ګران حبیب میچن خیل صاحب، نظر محمد درمان، حلیم رنزور صاحب، کرامت الله بداوی صاحب، او د نورو ټولو قدرمنو دوستانو او ریدونکو د درنو نظرونو او غوره شعرونو په تمه یو. خو د نننی پروګرام وخت پای ته ورسید، ستاسو له حضور په رخصتې دو سره یادونه کوو چې په پای کې د جمیل حسین صاحب په غږ د امام هادی علیه السلام د شهادت په مناسبت ویل نوحه هم درته
نو هم دې سره که تاسو خوښوي نو په دې نوحې سره به له خپلو خوږو اوریدونکو اجازه هم وغواړو.
شپه د متم دوستانو وایو سینې، شپه د متم دوستانو وایو سینې، شهید شو ډیر مظلوم د مو امام پسا میرے، شپه د متم دوستانو وایو سینې، وہ الواڑ مینار د ہدایت دریاب د علم، وہ ڈیری پ صحت او بلاغت صاحب د علم، وہ پری اہلے دوستانو تا عجاب نے خانے، شپا دد متم دوستانو آیو اس نے، ٹولا اے مامان د مشاہد شول مظلومی سارا، یا پا مدینے یا پردی ملک بے کسی سارا، چوک شہید پترو چاپ زہرو کول میں پرے، شپا دے د متم دوستانو آیو اسنے، زمکی آسمانونا دریا بنا پا جڑا دی ٹول، شوی دا شیا و زخمی زڑونا پا جڑا دی ٹول، ساکڑا لو گریوان حسان د پلار پ جنازے شپا دے د متم دوستانو آیو اسنے پیش بتازیات کمپ حضور کی د مہدی امام ویلیچ یتیم شوالو حسن اسکری امام وب کام پا غم کی دا امام سوی سوری شپا دے دا متام دوستانو آیو اسنے ویر کڑو متو کال زہر امام تا دسترحان باندے وکڑا لو اثر زہر و مظلوم امام بدن باندے پورت شور شیوان شد امام پخیل خانے شپا دے د متم دوستانو آیو سنے حضرت امام حدید اتو کالو و یتیم شولو جبر د حکیم و د عراق وطن مقیم شولو چو مری تیر کود متو کلپ جیل خانے شپا دے د متم دوستانو آیو سنے بس وحاب حسین داد غم بیاند کا تمام دوا سوا چلور پنزوس حجری واشو شہید امام امام علی نکیش ولو دفن پسا میرے شپا دے د متم دوستانو آیو سنے شپا دے د متم دوستانو آیو سنے شہید شو ڈیر مظلوم دمو امام پسا میرے شپا دے د متم دوستانو آیو سنے شپا دے د متم دوستانو آیو سنے علی مدد.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. ¶¶